درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق یار په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فراه ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې له دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، پام وکړئ خبرونو ته. سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوشی کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیری وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشې شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشې شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فراه خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته درسره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشی کړی دي. دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې 3 نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وڅامبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تېرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتن نیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 3 حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمي توافقه ووت، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وایي له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکې جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په مهال په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیه په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخواني جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویاند یې نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزولې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس آغلی شنواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط به
دا زهره بیان شینواری څرګندونه به په یو ریپورت کې واورو. دا هم واورې چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبښکلي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو نن خوشې کړل. دا هم واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ بلاغ کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو د خبرونې لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه شمېر شکایتونه تر ډېره عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط تیم
دوی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، دولساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوو شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوي نه وي د ارزونې لپاره حذف کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوي وي د قانون او طرزالعملونو په چوکاټ کې به ورته رسیده نه وشي. له دې وروسته ثبت شوو شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو که چیرې پر دې پریکړه څوک دی وکول لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولی شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپله وروستۍ پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بېپریتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی:
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو له غړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تامین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون په رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وویشتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تختولي و نن خوشې شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی خیبر اسمت ساروان ته د مرکې په پایل کې وویل:
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فراه بالابلوک کې د طالبانو لوري بېول سوي وو نن شاوخوا درې بجې را خوشی سولا اوس فرا لوری روان دي چې د فرا مرکز کې به د فرا په کلو کې په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان دی.
د فرا د والی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینږیری طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینږیرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پرېږدي؟
د سپینږیرو منځګړتوب خو په منځ کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم دنیا سره کړې ده چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کړي که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله شته په ځینو سیمو کې سلاحي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پوښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې دلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسی حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وویش غړي چې په فراه کې وسلوالو طالبانو نیولي وو نن یې خوشي کړی دی. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ پوګدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک د هوا له ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکې اونۍ د یک شنبه په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د راتلونکو ونې د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه بیا یې فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سوند د بیکیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند که چېرته دوی تخلف کوي پولیس باید د ټولو قوانینو مراعات په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ آزادۍ راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تېره ماشومان په تنفسي بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یو جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوې چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میشت ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا یې درد زیاتیږي. د سلما مور وایي لوري په نسایي ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کوي ستاسو څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارې قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي یا بکتریال وایي چې نورو ته سره یت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغي وخته شوې ده.
می رفتم ولنه صنف 5 بودم.
خوانځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې می درس وایو. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. خوانځي ته نور لاړ نشوم. ډاکټر ته لاړم. درمل راکړل او راته وویل کور او وبمو پاکي وساتئ.
یو بل کورنۍ وای 15 کلن لوري د ناپاک اوبو د کارونه لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره سموده مخکې مړ شوه. د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استادو د شمیرو لمخې د دغه خار په چاري قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وای اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سبوګګلا ازادي راډیو نوري درنو دوستانو وس همزو جلال آباد ته په ننګرهار کې په ورستي کې د ولایتي چارواکو ځای مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوی دی. خو په ځینو برخو کې دا کمپاین لا ستونزو سره مخ دی. یو شمیر دوکانداران شکایتونه لري. له سیمې پی سهرګل امیرزه تفصیل راکړي.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیر چلندې د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیر چلند د لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لوی و وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوه تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد صحاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویابس کې او فرقبرشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي او دا د افغانستان په خیر د افغانستان د ملک آبادی لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته تاوان دی. په کالار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 10 روپۍ که هغه په افغانۍ ته 15 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار تاوان ده. سراب د 5 ګون په 15 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 20 ګون په 30 اخلي او 30 ګون مثال په سلاتي اخلي او 50 په 90 اخلي. هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان ده.
مسعودی ما د ننګرهار اوسیدونکی یم. جویف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو 10 روپۍ باندې مثال مخکیم شیخ خرڅو 15 ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ 10 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس په 10 روپۍ ورکو، نو دغه 10 افغانۍ اوس هغه 10 روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید تینه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاوله وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغه پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یو حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ 1 روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دې چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه یې اوس ساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي.
کامیرا شد من نمدانم تقریبا چه سل او پنزوس میلیونو داخل دورات که او یو سل و شپیت میلیون خارج دورات نتوزیه کرده او تقریبا تشل میلیون زیادی واری نیل پیسی توزیه کرده او تقریبا یو میلیون ما فیزی پیسی توزیه کرده یو میلیون فیزگون دوگون یو گون
دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځئ چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
پټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیرو سوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر یې د برېښنا د نه موجودیت له امله ګل دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه یې مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو په رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ دا د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتون استادانو او هم د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب دپاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس د هلمند د ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونه وړاندې دوی ته په هلمند کې د برېټانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومان لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي د کتابونو به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره پیا ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو نه دي جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي راډیو ټول کدا هڅه بریالی شوه معارف هم د خپل ښوونځیو دپاره د یو یو کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه د اړتیا سره د چاغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع لپاره دوی کتاب نشي رانیولی اقتصادي ستونزې ستدي یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي خپل کله دا د مطالعه فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټور موضوعات دي. خو یو تر داسې کتابونه ممکن موږ په خپل کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلومات لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غوړ د غوم رسو سره تاسو د باندې خلک هم د معرف د کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی. لبل خو په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. همدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته. سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تر وري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیری او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي اوزې ښکار کړي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 28 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قرزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو دول دغه سیالي چې تیرونی د سل لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې اته نجونو واته هلکان د دې سیالیو پایلو به تلاره ومونده. د ښاغلي سروش په خبره د دې لوبو وروستۍ مرحله کې به څلور نجونې او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لاره پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر د ناسم بالینګ اکشن لاملا بندیز لګولی وو. محمد حفیظ چې 19 کاله عمر لري په خلاص آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګیملاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټی 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 15 نیټه د چهار شنبې په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور توپ اچونه نشي کولای.
او په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیزو پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانه نور مې واکسین کړی. بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازدي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوې زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیری، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې نه کول نه پوهېدو دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زه نه پوهېدم بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړ سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مې کوي بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول بیا مې دا درې واکسین ورته کړې د نور مې نه ورته کړې درې دانې مې نه دی واکسین کړې نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې
هغه دې نه دی واکسین کړې اوس څه مشکل لري
بیخي به دماغ دې بل رقم دی
څه رقم به دماغ دی
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مانی بیا زما وام داسې وام چې پوال نه
سومره مریضی کی داسې دی واکسین کړي
داسې ډنګر ډنګر وڅ کلاک سین نه چاغي ګنسته میګ بس بل رقم
داسې واکسین کړي دین دی
او چې دا واکسین کړي مې نه دی ته بیا کلی نه کان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دی در مرز دی دا واکسین بیا پویس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لس میاشتې کوي په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي واکسین مشکو واخلې زاره ودا کارت ورته پروت
ایته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري زهر مرز وايي باج دي څه خو وایي دا شری دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وایي دا اوسه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
هغه دا دی لپاره واکسین کوي
ایته په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه زه کړی زمو کورنۍ زمو سره خټول کړی
د څوک نه ستاسو واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدل دا
خپل د وطن څخه پر اساس ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین مې وکړ بیا دا نو شې نه وکړي ها واکسین خو کو خلک وايي واکسین شته پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وايي شته ځینې وايي نه دي شته نه دي دا څه خلک وايي
خپل څه وايي
ډاکټران وايي شته ځینې خلک وايي وايي دا تر خلک وايي یا چې واکسین مکوي شته نه سر خبره اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زرو نه ارڅو غږیږي
او کنځل ترازی واکسین غواړم مرزي پولیو غواړم مرزي شان چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا ورې کلیلک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تښتي چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلیلک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښا چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درته نه کیاسر
تر اوسه ریڅو واکسینه کړی
پنځه پیر
دي کړی دي د دې چې واکسین وخور
د شیر د وخت
د افغانستان په بیلا بیلوسی مو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هواي خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان لدی لوی نعمت څخه بی برخې شي د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیا مې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه په هواي له مسول ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي
د دې روزیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی ځکه دا کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل
یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپله دغه میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا پخپله د دې تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زمونږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه ښکته وي منګه په روغتیایي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو اوازه د خلکو په منځ کې خوره شوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلې سي. لامدې وجه هغه کسان چې د سواد کچه ټیټه ده خپل بچی نه واکسینوي. تاسو په دې اکله څه وایئ؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوځي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سولاله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېل ناروغۍ ځانته بېلابېل واکسینونه لري، کنه؟ څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر 1 کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي
غوی لکوم خطرناک ناروغی سر مخکیدلی سی.
د واکسین په مهالویش کې دیار لس واکسینونه دی، د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړی واکسین دی. زمونږ سره همداسې د ډیفتری یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده، ټیټانوس یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده، پولیو زمونږ ډیره خطرناک ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډیر یو زیاته خطرناک ناروغي ده، ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسناستې ډیرې رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږی کوچی ولې ځینې خلک د نورو په شخصي مسایلو کې مداخله کوي، د نورو په ژوند کې مداخله کومې پایلې لري او څه ډول دا مسلې حل کېدای شي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم، د راپور تر څنګ پکې تمثیلي ټوټه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی را اوروي. د انسانانو ژوند په دوو برخو ویشل شوی، یو ټولنیز شخصیت او ژوند دی او یو هم شخصي ژوند دی، چې په دې دایره کې تر ډیره هغه مسائل راټول وی چې په ټولنه پورې اړه نه لري. خو په وروسته پاتې ټولنو کې ډیر کله دې کرښو ته پام نه کیږي او یو کس د یو چا د ټولنیز ژوند تر څنګ ځان ته حق ورکوي چې د هغه په شخصي ژوند کې هم مداخله وکړي او په اړه یې وغږیږي، چې دا مداخله ډیر کله د اړیکو په ختمېدلو هم تمامېدلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې استاد امید افغان ته وایي چې کوم مسائل د شخصي ژوند اړوند کیږي چې نور پکې د مداخله حق نه لري.
هر هغه شی یا حالت یا وضعیت چې یو شخص پورې اړول لري د شخصي موضوعات دي. موبایل د ما مثلا شخصي مالکیت میداد ما، نو دته څوک حق نه لري پوزه چغې کې سر به خود پوزه ګوتی وایي چې د ما مسج ولټي، یا مثلا د ما مثلا وګوري چې څه چی شه ده، یا په تور مثال د ما خپل ژوند میداد چې زه غواړم واده وکم کوي نه کوم، یا یو بل نفر راځي ته ولې واده نه کوي، نه وایي چې مثلا دا چې تا مثلا واده نه کړه دلیل څه ده، پوزه دای مستقیم مداخله ګوره. د ډیر شخصي مسائل دي، نو په تاریخ ما د ټویل چې هغه حالت یا وضعیت یا شای چې یو چا پورې هغه مالکیت اړه ولري، نو دا شخصي حریم شو، شخصي خصوصیت شو. دلیلونه په همدغه دوه برخو باندې غټ ویشل کیږي چې یو تعداد نه پیهیږي اما مداخله کوي، یو تعداد پیهیږي او مداخله کوي. بعض خلک لمدق خبر اوس کغړی چې اړیکه یو بل چاته وروخی چې زه تاسو سره اړیکه لرم، لمدغه خاطر زه حتی شخصي ډیر خصوصي مسایل کې د تاسو سره غواړم چې خبرې شریک کړم، دا یو عمل کیږي.
په شخصي ژوند کې د نورو مداخله ډیر کله سبب کیدای شي چې خفګانونه رامنځته کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هیله چې له همدې ډول مداخلو په تنګ شوي راتوای.
زه کله فکر کوم چې خلک د خلکو په شخصي کارونو کې ول غرض لري. مثلا په کورنۍ مسایلو کې زه یو لور لرم، خاوند مې وفات شوی دی، دوه وړوکي زامن لرم، لور مې اوس نور لس کلانه ده او هغه درس وایي. ځین خلک خاصګاران راضي، خدای خسران مې ډیر شاله دی وایي چې لور دی والي نه ورکه، هر څوک چې راضي اندا خبره چې لور دی ورکا باید واری کی ولی نه ورکی. خو ذکر از ځان سره فکر کوم، لور مې چې د خلکو څه غرض، خپل تحصیل کوم، درس وایم، زه چې د خپل ځان سره فکر وکم خلک څه ولی داس خبره کوي. خلکو ته ظاهرانه شم چې ما په خپل فکر کې دا خبرې نه ګرځي، خو خلکو ته ګوره چې حتی د خلکو د ژوند او د خرڅ او د هغه په هغه کې فکر کوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو 250 کلنه کیمیا چې کله ناکله د نارینه او جامې پتن کوي، هم له خلکو په دې ګیله منه ده چې د دې خوښې ته احترام نه کوي او خپل خبرې پسې کوي.
د ما ورور یو
وو هغه وخت کې او ورور مې مشرم دې سپینګری دې نو موږ څلور خويندې وو. بس زما پلار زه چې پیدا شولم زما پلار ماته نرو جامع اغوستې وې. زما پلار یو ښه مالدار سړی وو د هغې د ډوډۍ دوړلو د دغه څوک نه و. بس ماته دا جامع اغوستې پرونی کې زه په همدې کې راغټه شم. هېڅ زما خویم د ښځو غوندې نه دی او خپل ځان هم شکر دی ساتلی دی. نو خو ډېر خلک ما تنګوي. ډېر خلکو سره مې جنګ هم په دې خبره کړی دی. ډېر چا خبره ډېر دغم کړی دی. مداخله زما په ژوند کې د چا څه کار دی چې زما په ژوند کې څوک مداخله لري؟ زما خپل شخصي کار دی. ما ته ډېر همکاران هم راته بعضې وایي او ډېر انډیوالان هم ما پورې دغه کوي چې موږ تانه پوښتنه کوو چې ته ولې دا واده نه کوې؟ ولې څه دغه لرې؟ زه هم نه کوم. زما خپله خوښه ده چې نه کوم واده. ولې ته زما په شخصي مسایلو کې کار لري؟
د ټولنپوهانو په وینا ځینې کسان په ناپوهۍ یا د عادت له مخې د نورو د شخصي ژوند مسایل راسپړي، خو ځینې بیا د عقدې او قصد په بنیاد د نورو په ژوند کې مداخله کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی چې په دولت کې کار کوي وایي یوازې بې سواده خلک نه بلکې باسواده خلک هم ډېر کله ځان ته دا حق ورکوي چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
افغانستان کې یا زموږ ټولنه کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده او حتی خلک ځان ته حق ورکوي چې نورو ژوند کې مداخله وکړي. دا نه یوازې د بې سواده خلکو ترمنځ بلکې د ټولو وګړو ترمنځ. باسواده دي کې بې سواده کې دفتر کې کور کې دا مسله ډېره زیاته شوې او دا ډېره زیات کوي یو بل ته روحي لحاظ نه. زما یو همکار د نوې واده کړی ده. دا بار څوک بیل بیل دري چې د تا چیا نشته ده ولې نشته او زه چې زه درته هر څوک راشي او نقصه ورکړي زه فلانکي ډاکټر ته لاړ شه توګه هندو ته لاړ شه توګه ملا ته لاړ شه. هغې بیچاره باندې ساحه دومره تنګه کړې چې هغه راشي دفتر کوي دوی ته څه د ما په ژوند په هکله زه خپله پوهېږم او د ما ژوند پوهېږي. زه څنګه دوی ته وایم تاسو ته څه ځکه سینی لحاظ او د ما نه غټوي. ولې دوی نه پوهېږي په دې خبره او دا مسله پرېږدي که کومه چاره د نوی کار واخلي نو ټول ښځې راشي. ولې واده نه کوي؟ څوک کله نه او څومره معاش اخلي؟ څومره سپما لري؟ ولې سپما نه کوي؟ د هر خوانه به در باندې او برید کوي.
ټولنپوه ډاکټر امید افغان وایي د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کیدای شي اړیکې خراب کړي او حتی د تاوتریخوالي سبب شي.
اول خو دا ده چې موږ مثلا د نورو ته بد روش د ژوند ورخیو دا یو بد پایل ده. زه مثلا که دا رقم پوسه تربیه شم بیا زه ځان ته اجازه ورکوم چې د نورو په ژوند کې هم مداخله وکم. لبل خاص که دا یو بدبینی نسبت به نورو ته هم منځ راځي. زه فکر کوم د حل لار هم دا ده چې د حریم خصوصي له دوه اړخو څخه موږ تاسو باید تو پیژنو. یو خدای اسلام هم د یو حریم خصوصي پوسی ورته یې کړه چې کوم شیان مثلا د خزه او نر په مابینځ کې د پلار او د اولادو په مای باندې یو کورنۍ کېشته. او بل خواست که موږ هم د حقوقي لحاظه او هم د جامعه شناسي لحاظه د خصوصي حریم تعریف شوی ده چې چی شی دی. نو بهتر ده چې موږ د حریم خصوصي تعریف واضح د خپل خلکو ته وروخیو چې دغه حریم خصوصي د بنان در ارته نه باید تاسو مداخله وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې اورو.
نوم محمد خطاب د کابل ولایت یو تنوسیدم کوي. دا کار نه د یو سړی به اقتصادي ستونزې لري چاته باندې سي ویلا یا یو سړی به یعنی باج خلک وایي سي تا ماش چغره د باج وایي سند جګ دول دی وادن د کړه هغه به اقتصادي ستونزې لري یا به خدای پاک رازانې نه په دې کارو کې سي د خایو شخصي مداخله سي څوک چپ کار کوي دا کار نه ده.
زمانو محمد سیار د کابل یو تنوسیدون کی زما په نظر باندې دا کار خو ښه کار نه دی ځکه زیاتره کسان موږ خپل هم لیدلی دي چې کله یو سړی د 15 یا 14 یا 13 کلونو شدته بیا دا زیاتره وخت له ملګري او دوستانو ولې د واده نه دی کړی ولې یا د پوهنتون نه فارغ شو ولې د وظیفه نشته دی ولې د پوهنتون دی ویلي او په دې کې تا وظیفه وانخسته دی نه و د پوهنتون نه ویلي شخصي مسایلو کې یو څوک هغه کونه نو دا ښه کار نه دی دا باید ونشي.
کور کلی د کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او شفیق لکنخیل، ستاری امینی او صادق سمین غرب کې برخه اخیستې ده.
ا
خوری څنګه د لور دی هغه خو دې له خیره واده کړه؟
وای که شکر دی ښه ده، سره ارامه ده، ښه ژوند لري، نو واده مې کړله، خو لاړه له خیره سره
کور. واده خو یو کال اوس ماشومې نه ده سوی.
وای خوری ته مجبې خبرې که اوس له یو کال پوره سو، نو یو څومره خو تیر که خپل په واده پوچي بیچاره ځوانه نجلۍ ده، کوچنۍ نجلۍ ده.
خوری کوچنۍ خو نه ده، ښه ورکه که خدای بې ورکې زوی ته څنګه کوي کوزه کوي که نه؟
پیدا کړی مې ده، نو یوه نجلۍ ده، ښه سمه نجلۍ ده، د هغه لوړې کوڅې څخه لوړه کوڅه نه ده، هلته یو هغه مامور ګلداد نه دی، د هغه لور مې پیدا کړې ده، لیدلې دې ځکه چې نه ده لیدلې.
لیدلې خو مې دا خورې ګوره چې وینه کې د هغې د لورانو خو ماشوم نه کېږي، هغه دغه بله لورې واده کړې ده، د هغې لا تر اوسه هېڅ ماشوم نشته.
خورې عجبه خبرې کوې، نو ماشوم یې نشته نشته، د هغې خور ده به نشته، دا خور بیا خدای ماشوم ورکړي، نو ورته یوه خور ماشوم لري وایي نه لري، نو دا د خدای کارونه دي. نو
ما خو خپلې غاړې در باندې خلاصې کړې، خو ګوره دې ما خبره منه، هغه بله خور یې څه بلا ده، هغه د هغې ماشوم ونسه، او چې دا کور کې پاته ده، نو نه یم خبره چې ماشوم بی اوسې که نه اوسې. ښه خورزه دې څنګه سوه؟
خورزه مې دیم په یاد ده، خورزه مې نو ناسته ده خوره کوي، کوزده یې کړې ده، واده یې لا تر اوسه نه دی کړی، نو د خیر سره وبي چې د خیر واده به
اوس. ولې واده نه کوي وه خورې؟
ولا نه پوهېږم، نو مېړه بې پیسې نه لري، نو کوي سداس کمبغله دی بیچاره،
خپله خو ښې پیسې لري،
خو نو نه پوهېږم واده نه کوي وبي کې څه ور مربات ویلي دي چې دا وانو کوي سمه سي سره د خیر سره واده کوم، نو کوي د خیر سره.
السلام علیکم.
وعلیکم برور، سلام مش خیر یوسې.
سلام علیکم.
جوړه څه خبره ده؟
یز دا غسه کیسه په سره کوله، دا یو ختای ژوند دی لږی، دا څه کیسه راخسته دي د ټول پرستی نه راڅخه کوي.
واو واورې دا یاره خورې ته د خدای لري چې هر وخت ته ګورم دغه کیسه دي، دی پلانې د څه شو، پلانې د څه شو، ولې زوی، ولې زوی پیدا نه شو، ولې لور پیدا نه شو، ولې دانه کی، ولې هغه نه کی، څه ګټه لري دغه خبرې و خورې؟
څنګه چې سمې اولې دلې وې وروره
دالیس ګوم چې راغلم
ګورا دما خو ورته بدیږي زړه مې پیسوازي، زما ما چې ولې داسې وسی؟
نو څنګه دې زړه پیسوازي؟ تا خو مې یو زوی دی، خو ماشومان دې نو خدای درکې، نو خلکو پورې ولې وای؟
وای ما خو څه نه دی ویلي، دونه مې ویلي چې دنګور دی ولې ماشوم نه کېږي.
او خورې خورې خیال درته یم، دا دې دوی د کور کار دی، زما ته پی څه دا دې زوی دی دنګور دی ولې نه کېږي؟ هغه پلانې دې خورزرې څنګه واده نه شوه؟ څوک ورته کوي، څوک ورته نه کوي، دا ښې خبرې نه دي. خپل کور پوه شه، دی هر سړي خپل کور پوه شه، مشورې پوه شه، خپل نظر پوه شه.
واورو را خو هم ده خبرې دی کدا و نکم نوزو سو وایم
کوری نور خبریم شتا سم خبری او کاده خلکو پا گٹ خبری او کاده خلکو زده ما بداوا تا ده اول خپل جوان جور که بیاد نور جوان که مداخله که
وایم نور خدای دی جنتو نه پنسیب که چیزی جسو نی خلاص کلالا
نو خوزه خود پوشم چه تا خبری گولی خور با می خبر تیر اوله کار دار سوک دی چاپ کار که کار و نلری دا بدا خبره ده راشه جوړه په خیر چای مخره ډوډۍ مخره هر څه غرمم تیرکه شپه موکه خو چاته د چا در نه پوښتنه نوي کړي نظر مو ورکوه
دا نو کومه بده خبر ما کړي
بده خبر خو ده تا نه څوک پوښتنه کوي که یو کال بعد ودیږي که شپږ میاشتې بعد ودیږي که لس کاله بعد ودیږي زما ستا یې پیسه
او دا اولاد نو د خدای په لاس دی بعضې چې ورکوي خدای بعضې چې نه ورکوي نو دا څه وکړي نو د دې په لاس خو نه دی څه وکړي نو خو بده نه کړي نو ورور خو مې رښتیا وایي یو څه خو بده نه کړي
ښه نو تاسو خپلې قصې کوئ زه در نه لاړم
نه راسه کېنه څه چیرې چې خو بده نه کړي خو بده څه ونه ده
پریده چه خواب آدیشی؟
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله و نه کړو د کور کلی د خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه وخت ولرئ.
I'm not sure.
مکر